سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجو چې تاسو ازادي رادیو ته غواکیس مخ کې درته چې د خبرونو مطلب تل شو خبرونه د طالبانو ټولګټ وزارت خبرداري ورکړه چې د سالنګونو لوی لري د پاکولو چارې بشپړې شوې او نن سهار 2 بجې د ډول مسافر وړونکو موټر پر مخ پرانسل شوې ده. دغه لار د درنی واوري ورېدو او طوفان له کبله تیر جمعه د هر ډول وسایطو پر مخ تړل شوې وه. د طالبانو د ټولګټ وزارت وین محمد اشرف اقشناس نن دوشنبه په خپل ایکس باندې لیکلي چې دغه لار سهار 2 بجې د لویو کوچنیو مسافر وړونکو موټر پر مخ پرانسل شوې ده. هغه وړاندې ویلي چې د دې لارې په بیلابیلو ساحو کې د شګو او مالګې د شیندل چارې روانې دي. د افغانستان د خبر اعلانو ملاتړ سازمان په پاکستان کې له ډیره افغان کډوالو په ځنګړي ډول خبر اعلان سره د پاکستانی پولیسو پر ناوړه چلند اعتراض وکړ. د سازمان نن پیویل مې کې ویلي چې هغه افغان خبر اعلان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته پاکستان ته تللي د بیلابیلو ناقانونه پلمول مخې نیول کیږي، زورول کیږي او آن د ویزې د نه لرلو په تور شړول تړ کیږي. د افغانستان د خبر اعلانو د ملاتړ سازمان له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغانستان خبر اعلانو د حقونو او ازادیو ساتنه وکړي. پاکستان د دې په باب راسپند څه نه دی ویلي. د افغانستان د خبر اعلانو د ملاتړ سازمان په خپل اعلامیه کې له ټولو هغو سفارتونو چې د افغان خبر اعلانو د کډوالو بشر دوستانه ویزو قضیه مختبی دی ویزو د ورکړې بهیر د چټکتیا غوښتنه هم کړې ده. د خوست پیو هوټل کې تیر شپه د غازو نیولو لقبل د وی کورنی 15 غړي مړ شوې دي. د خوست لپاره د طالبانو د امنیت قمندان بین محمد تیر احرار د ازادي رادیو مشال څنګه تویل چې دغه کسان د پکتیکا ولایت د سوربي ولسوالۍ اوسیدونکو دي چې دی ناروغ د درمل لپاره خوست ته ورغلي وو. لاس ورځې مخکې بیا په خوست کې د غازو ډبې د 14 لقبل د وی کورنی سلور غړي مړ شوې چې درې تنه ماشومان وو. د افغانستان او پاکستان په زیاتو برخو کې خلک د پخلی او پوجمې کې د کوټو د تودولو لپاره غاز کاروي چې سین وخت د ډبې منفجر کیږي او یم د غاز نیولو پر اتشه کې خلک مړ کیږي. د افغان سری مشر ټولنی وای د زړه په سوري اخته اتلستور ماشومان د درملنې لپاره په کابل کې سلورو روغتونونو ته معرفي کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د غیداري پرونی یک شمه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې دغه ماشومانو د درملنې لګښت افغان سری مشر ټولنی له خوا ورکول کیږي. دغه ټولنی مخ کې هم د زړه په سوري ځینی اخته ماشومان د درملنې لپاره په کابل کې ځینو روغتونونو ته ورپېژندل وو. د زړه په سوري د اخته ماشومان ترڅنګ لزګونه نور ناروغان هم ماشومان هر کال جرمني ته لیږدل کیږي چې حالته د سولی کلی بنسټ درملنه کوي. او وروسته خبرم دا چې د سوری د حکومت د جدرې جګپوړي چارواکي نن د شنبه په رسمي سفر متدرب امارات ته ورسېدل. د سوری خبري اژانس سانا راپور ورکړی چې د بهرنیو چارو وزیر اسد حسن شیبانی، دفاع وزیر معرف ابو کسره او د استخبارات مشر انس خطاب به د خلیج له دغه واد سره د همکاري او همغږي پر امکاناتو خبري وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسا دی رادیو ډاټ کوم کې اوریدلی شئ. په پاکستان کې د افغان کډوالو دینی ولو زورولو لړۍ
د موکه هوټل کابل رستوران سي توګه سن یو
اطلاعاتو ته د نه لاسرسي خبر اعلانو څومره لوستل سره مخامخ کړي دي. افغانستان کې د رسنیو
لپاره یو روښانه
او د خوځو لوري پر خوځو توتیر خواله
تا کاله کېږي واده شوی يم د ما یو خوخه یعنی کله چې ما غختل چې یو شای وخرم یا یو کار وکم بدون هغه اجازه نه دا کار سخته و.
خبرونه کړته نو راپور نه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې مش افغان کډوال وای چې دغه واده امنیتي ځواکونه د کډوال پر وړاندې دنیولو او جبري استولو لړۍ نور هم چټک کړي چې په ترڅ کې کشمیر کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورت شوی دی. د دې په خبره ان هغه کسان چې قانوني استاد هبل لري نیول کیږي. نور حال د دې سپوږمۍ پر راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول کې دوه یو ځل بیا زور اخیستای. په پاکستان کې مش افغان کډوال وای چې دغه هواد امنیتی ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د کډوالو پر وړاندې د نیونو او جبري استلو لړۍ نور هم تیزه کړي او ان هغه کسان چې قانوني اسناد لري هم نیول کیږي او له دې هواده استل کیږي. تازه د طالبانو حکومت ویلي چې 450 افغان کډوال چې په پاکستان کې بندیان وو د تورخم په دروازه کې طالب مسؤلینو ته سپارل شوې دي. د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر نن په بیان کې ویلي چې دغه کسانو ډیرای په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم درلودل. په پاکستان کې میشتي او شمیر افغان کډوال وایي چې د د پاکستانی پولیسو لخوا د نیونو د زیاتېدو له امله د دوی ژوند سخت له ګواښ سره مخ دی. دوی له خپلو کورونو تښتېدلي او په کوڅو او نورو خوندي ځایونو کې د پناه د موندلو په هڅه کې دي. دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او د ورځني ژوند اړتیاوې لکه خوراکي توکي او سرپناه پیدا کول ورته ستونزمن شوي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال جاوید عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دموکا هوټل کابل رستورانت سي توه کسان ویوړل خو اوس یو شل منټ کېږي چې اوس هم جیل کې د سره خند چیرته ویوړل یو غټي ګاډي راغی توه کسان ویوړل اوس برکاو کې انداسې کوڅه د کوڅه کوټ په کو ګرځي دا غونډه نارینه زنانه غونډه وړي داسې په نوې چې دا زنانه دا مردانا دا غونډه وړي او سمځه موږ په روټ باندې دل سوال اړ هوټل ته نه ستلای چې و بیرته بیا بیا را نشي اوس پنځه شپه کسان دلته روټ باندې ولاړ
بل افغان کډوال چې د پولیسو لويرې په پټه ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي وایي
هفته میشه کې قید او قیدات گرفتاری از طرف پولیس
نږدې یو اونۍ کېږي چې د پولیسو له لوري نیول خپل اوج ته رسیدلی آن له کورونو او کارځایونو څخه نیسي چې هر ځای وګوري افغاني رستورانت یا هغه نانوایانه چې پرې لیکل شوی وي افغاني یا افغاني برګر یا د خوړو دکان وي پولیس ورغلي او افغانان نیولې دي. هغه کسان هم بیولې چې د ویزې وخت یو ورځ هم تیروي. ځینې کسان چې زور سره پاړي کې کیم وای اوسې ترخم تر رسولي او ځینې لا هم تریتم دی.
میبرم د جای نامعلومه که مثلا هفته دو هفته در بر میگیره تا که پیدا کنی نفر در کجا هست.
په اسلام آباد که دی افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی افغان هم دغه موضوع تاییدوي او وایي
دغه یو هفته کیږي بالا نوی کال نه چې افغانان ډیر نیول کیږي او دغه دوه ورځې کیږي چې اته زنانه هم نیول کیږي د زمون خويندې هم نیول کیږي او ټول په نام د حاجی کمپ یو ځای جوړ کړی د اسلام آباد کې الته انتقالیږي او بل یو ورځ یا دو ورځې افغانستان ته ریپورت کیږي. هغه څوک چې اسناد نه لري هغوی ټول نیول شوي دي او نیول کیږي. څوک چې اسناد لري مشکل نه لري تر فل حاله پورې خو پولیسان راځي زنانه پولیس هم ورسره دي کورونه هم تلاشي کوي او څوک چې اسناد نه لري بیا ځان سره بیایي.
یاد افغان کډوال زیاتوي چې په افغانستان کې ژوند لږ وخت سره مخ و ځکه پاکستان ته کډوال شوي خو اوس تر هغې بدتر حالاتو سره مخ دي. دوی له نړیوالې ټولنې او د کډوالو د نړیوال سازمان څخه غواړي چې وضعیت ته پام وکړي. تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي خو د تیر 2024 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې د 2024 کال د دسمبر له 28 وروسته به په اسلام آباد کې افغان کډوالو ته د اجازه لیک لاخیستو پرته د اوسېدو اجازه ورنه کړي. خو ازادي راډیو ته د رسیدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره یې د پولیسو اجازه لیک هم درلوده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویش ساته. په اروپا او شمالي امریکا کې جلاوطن افغان خبريالان وایي په تیرو 1200 ورځو کې په افغانستان کې لسګونه افغان خبريالان وژل شوي، ټپیان شوي او بندیان شوي دي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلاوطن افغان خبريالانو پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو 1200 ورځو کې په دې هیواد کې د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه، اطلاعاتو ته نه لاسرسی، د خبريالانو وزل کېدل، ټپي کېدل او بندي کېدل د رسنیو تاریخي سقوط بللای دی. د افغان خبريالانو د غډلې پرون یک شنبه د جنوري 15 رسنیو ته یو راپور راستولای چې 2021 کال له اگست میاشتې د 2024 کال د نومبر تر پایه پکې د افغانستان دننه او بهر د افغان خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د بیلابیلو مواردو په اړه معلومات راټول کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې په تیرو 1200 ورځو کې له هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، 12 افغان خبريالان په بیلابیلو پیښو کې په افغانستان دننه وزل شوي او 28 نور بیا په دې هیواد کې او له دې هیواد بهر ټپیان شوي دي. دغه 95 مخیز راپور کې د ټولو مواردو په اړه د تفصیلي معلوماتو په ورکولو دا هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ټول افغانستان کې له 500 شپږ درس فعالو رسنیو 250 د بیلابیلو لاملونو بندونو لامل تړل سوي او 50 نوې رسنۍ فعال سوي دي. د غراپور کې دا سوي چې شاوخوا 200 خزینه او نارینه خبري اعلان د رسنیو مسولین د خواله رسنیو او یوټیوب خبرونو چلوونکي او فعالان او د رسنیو کارکونکي د طالبانو د حکومت لخوا بندیان وهل ډبول او حتی په مرګ وخل او د دندو پریښودو ته اړ سوي دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان خبري اعلانو د هم ویلي چې طالبانو د واک له ترلاسه کولو سره سم اساسي قانون، د رسنیو قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون او د ټولیزو رسنیو د تاسیس او فعالیت د مقرراتو په ګډون د رسنیو د ملاتړ او فعالیتونو د څرنګوالي اړوند مهم حقوقي چوکاټونه لغوه کړي چې په ټکو یې د چارې د رسنیو سانسور او فشارونه زیات کړي دي. دغه راز راپور کې راغلي چې طالبانو د خپلې دوهم ځلې واکمنۍ له پیل وروسته 14 فرمانونه صادر او پلي کړي چې په ټکو یې ټول تمرکز یې د هیواد پر رسنیو د لا فشار راوستل دي. دا هغه موارد دي چې په افغانستان دننه یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین هم له امله شکایت کوي. په سویل لویدیز حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
رسنۍ بشپړ سانسور شوي دي. هغه ریپورټ چې مونږ غواړو خپرې کړو، لومړی باید اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته مراجعه وکړو. هغه په سیمه کې د هر ولایت کې چې اطلاعاتو کلتور ریاست دی هغې ته مراجعه وکړو. هغه به یې سانسور کړي. هغه څه ملاحظه چې دوی لري هغوی فلټر کړي. اذن وروسته مونږ د خپرولو حق لرو. په ځانګړي ډول هېڅ رسنۍ نشي کولی چې فعالیت وکړي.
په کابل کې د یو خصوصي خبري اژانس خبریال چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط له ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایتونه شریک کړل.
اوس په افغانستان کې کوم اطلاعاتو ته خبري اعلان ضرورت لري او رسنۍ ضرورت لري، هغو ته لاسرسی نشته. د خبري اعلانو پوښتنې، د خبري اعلانو تحقیق سوژي، د خبري اعلانو تولیدي سوژي، دا په خپل وخت او زمان سره نه ځوابېږي. له دې امله خبري اعلان په دې اطلاعاتو لاسرسی له ستونزې سره مخامخ دي.
دغه راپور او د خبري اعلانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د خبري اعلانو او رسنیو فعالیت ته ژمن دي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې مخکې د نیول سویو خبري اعلانو په اړه بیا ادا کړي چې خبري اعلان د دوی د کار له امله نه، بلکې د شخصي مسلو اړوند نیول یا بندیان سوي دي. هغه څه چې خبري اعلان او د رسنیو مسؤلین ردوي، دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو سازمانونو هم په افغانستان کې د بیان ازادي او رسنیو د فعالیتونو د روان وضعیت په اړه بیلابیل راپورونه او اندېښنې خبرې کړي دي.
پر همدې موضوع مې له خبریالې مزلفې کاکړ سره خبرې کړې او ترې پوښتلې مې چې افغان خبریالان څومره له ستونزو سره مخامخ دي.
څنګه وایم، په افغانستان کې د رسنیو لپاره یو روښانه، عادلانه حقوقي چوکاټ نشته. د بختوزت طالبان تر تک سره سم په افغانستان کې خبریالان د ډیرو زیات ستونزو او مشکلات سره مخامخ دي. دا غره مخکې هم د دې په وړاندې هغه ستونزو او مشکلات چې د امنیت مسله و چې د دې ژوند ته ډېر خطر ایجاد کړی و، اوس د دې تر څنګ چې امنیتي مسایل د بیان ازادي محدود شوی، د ښځینه خبریالانو لپاره بندیزونه وضع شوي دي، اقتصادي ننګونې او همدارنګه د معلومات نشتون او محدودیتونه مشکل راسو چې تر د رسنۍ تعریف ته د خپل رسنۍ یا هم خبریال په دې معنی لري چې هغه د ټولنې حقایق هغوی وکولای شي تر ټولو پورې ورسوي. هغوی هغه څه چې په ټولنه کې دي هغه باید ټول پر واضح ډول ورسي. خو متاسفانه نن په افغانستان کې خبریال همدغه محدودیتونو سره مخ دي. هغه نشي کولای چې هر هغه څه چې حقایق دي او هغه باید ورسول شي هغه نه رسول کیږي. د دې ازادي محدود شوی ده، د دې د ازادي سانسور شوی ده. خبریالان ته اجازه نه ورکول کیږي چې د حکومت خلاف راپورونه جوړ کړي یا د خلکو ژغونه پورته کړي چې دی واقعي د ستونزو سره مخامخ کیږي. یو دا چې دی ته ځکه خطرات مخامخ کیږي، اته د دې د هدفي وجلو بایست کیږي. موږ ولیدل چې ډېر شمېر خبریالان بندیس ولا او لا هم اوس هم تر شاید ډېر شمېر خبریالانو برخلیک معلوم نه. ډېر شمېر خبریالان ارس ولا چې وطن پریږ دی او د وطن څخه بلار سي، چې دا ټول هغه مسائل وچ په دغه سو کالو کې خبري اعلان سره مواجه سول او بدبخت نه وایم چې دغه راکټسته ویني دي، بلکې لا هم نور د خبري اعلان په وړاندې محدودیتونه پر مخ ته ډېرې دودې. بخصوص چیر راسم د شب سینا خبري اعلان
بندیزونه
چې شزینا خبري اعلان چې دی هم یو د دې خاطر مثلا د ټولنې کلچر د دودونو له محدودیتونو سره مخ دی بل خو د دې جنسیت په اساس د دې په وړاندې کم ستونزې دي چې حتی موږ ولیدل چې په 2023 کال کې راپورونه ورکول سول چې د شزه خبري اعلان او اواز
بل بل اوس هغه کاکر کدم دغه خزینه خبر اعلان د وضعیت تړاو چاغي په گاونډي وادونی کې د غي وضعیت تړاو راته معلومات راکړ چې غوي آلته سمره سن سره مخه مخ کېدلی شي هغه تر لته په تکلیف دی او ترڅنګ نور ډیر شمیر محدودونه دي چې پر خبر اعلان باندې لګول شو د لکه اطلاعاتو تان را سرسای تخ ما ورته سمره ټول د خبر اعلان ژوند تاریخ کړی دی
متاسفانه وایم چې شزینه خبر اعلان چې په خصوص په درې مو هیوادونو کې دي لکه مثلا پاکستان ایران او ترکیه دا هغه هیوادونه دي چې دی امنیت په کلی توګه نه لري دا هیوادونه دي چې دلته هم دین څه کولای چې خپل اواز اوچت کړي ځکه چې هر هغه څه په افغانستان کې امکان پذیر دي دلته هم همدغه امکانات سه نو دی یو د اقتصادي مشکلات سره ډیر زیات مخامخ دي موږ وینو چې په دې هیوادونو اقتصادي ستونزې سره ډیر ده لبلې خاصه خامیت کې ستونزې دي چې د هر هیواد د پولیسو له خوا څخه دي هزار وضعیت کیږي دې ته ګواښو کول کیږي او دې حال کسان دي چې د تنس کولای په دې شرایطو کې وطن ته ستنه سي او نه هم کولای سي دلته پاتې سي نو دا هغه څه چې ځنه خبري اعلان په درې مهمو وادونو کې ما تیروي چې متاسفانه د زغمول وړ هم نه دي خو لا ډېر زیات سخت دي او بلکې دا محدودیتونه نور هم ډېر سي او په ټولنه کې د خبري اعلان په وړاندې نور هم دغه ستونزې ایجاد سي دغه محدودیتونه بندیزونه ووسي نو هغه لکه څنګه چې موږ وینو رسانه د ټولنې لپاره یو اساسي رول دی نو کله چې دا چوپ پاتې سي او کله چې د معلوماتو خپرولو ته اجازه ونه لري کله چې ونه سي کولای حقایق بیان کړي نو دا به د ټولنې د فلج په معنا سي متاسفانه په هغه ټولنه کې به هر هغه څه چې کیږي نه به نړۍ ورسره خبره یې نه به هم خبريال حق لري
bale manana وروسی کې اخلي کاکړ کراته و چې بل اخر د افغان خبر اعلان هغه کې خزینه دي کناري نه دي یوه برخلیک به څوي
په اوسنۍ وضعیت کې کچیر د دې برخلیک ارزیابي کو چې هم دا اوس مهال کاغه په وطن کې دي هم د وطن څخه بهر دي د کوم ستونزو مشکلات سره مخامخ دي او د طالبان په حاکمیت کې وایلی سم چې د دې برخلیک به نور هم په د مثبت لوري ته نه بلکې لا هم منفي لوري ته ولاړ شي ځکه چې په هیواد دننه باندې خبريالي یا هم خبريالي مسلک مختوړل حقایق بیانول داله کده مارګ سره چې ته لوبي کې او هغه چې له هوا څخه بهر دي هغه چې د اقل امکانات لري خو به درې مو هوا درو کې چې دی هغه هم د دغستون سره مخ دي نو مزه فکر کوم چې دغه ته د دې په حاکمیت کې زموږ لپاره اصلا خوشبيني موجوده نه دغه خوشبيني چې و هم هغه حاله مې زتللې ده
خبره له مزلفه کړو چې موږ سره خبرې کړې وي
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته د امریکا د متحده ایالاتونو د بارنوي چار وزیر نن د شنبه ویلي واشنگتن هیلمند چې په غزا کې دی د اوربن پر موافقه سلاو شي انټونی بلینکن ویلي چې هیواد غواړي په دوه اونۍ کې چې ورسره د امریکا نوی ولسمشر لوړه کوي د موافقه نه شي نور تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره تمه لري چې په غزا کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون پر سر موافقه د بایدن د ولسمشری دورې لپاره تر رسیدو مخکې نهایی شي ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري میاشتې پر شلمه سپینې ماڼۍ ته ستون شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن دوشنبه په جنوبی کوریا کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې واشنگتن غواړي تر دوه اونیو پورې د دې موافقه د نهایی کېدو شاهد وي شغل بلینکن چې په وار وار په غزه تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلا کېدو حدس کړي ویل چې ولسمشر جو بایدن د خپل ولسمشری دورې تر پای ته رسیدو مخکې هر دقیقه او هر ورځ حدس کوي چې په غزه کې پر اوربند او د پاتې یرغمل سویو پر خلاصون موافقه وسی د امریکا د متحده ایالاتونو ترڅنګ اروپایي ټولنه هم تندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان غنی د حماس یو لوړ رتبه چارواکي د اکشن به پورز ویلی و چې دغه ډله تیار ده چې له اسرائیل سره د یو احتمالي موافقه په لومړی پړاو کې څلور دیر یرغمل سیوی کسان خوشی کړي د حماس دغه چارواکي ویلی و چې په قطر کې غیر مستقیم مذاکرې بیا پیل سیوی دي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې پر یو موافقه د اصله کېدو لپاره د حماس لخوا جدي تعامل تر سترګو کیږي، خو دا موافقه لا بشپړه سوې نه ده. شغلی بلینکن زیاته کړې چې حماس ډله باید د دې موافقې د بشپړوي لپاره ضروري نهایي پریکړه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دغه لوړ رتبه ډیپلومات د 2023 نه د کال د اکتوبر له 8 منځنی ختیځ ته 12 سواري سفرونه کړي دي. حماس پر اسرائیل په هغه حمله کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او تر 250 زیات نور یرغمل کړل. د حماس له حملې وروسته اسرائیل د دې ډلې خلاف په غزه تړانګه کې پوځي عملیات پیل کړل. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن دوشنبه ویلي چې پر غزه د اسرائیل په حملو کې څه باندې 15,000 او 800 فلسطینیان وژل شوي او تر 109,000 زیات نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې حماس د هغو یرغمل سویو د نمونو فهرست چې د احتمالي موافقې پر اساس به خوشي کیږي نه دی وړاندې کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په پراخه کچه لیدل کېږي، که څه هم دا تاوتریخوالی عموما د نارینه وو لخوا ترسره کېږي، خو په ځینو مواردو کې خپله ښځې د نورو ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي. دا ستونزه د کورنیو ژوند ګډوډوي او د ټولنې پر جوړښت ناور اغېز کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په نړیواله کچه په هرو درې ښځو کې یوې ښځې لږ تر لږه په خپل ژوند کې یو وارې فزیکي او یا هم جنسي تاوتریخوالی تجربه کړې دي. دا تاوتریخوالی اکثره د اوسنی او یا هم د پخوانیو د ژوند د ملګرو د لاسه تجربه کوي چې د دې نارینه خپلوان وي. په داسې حال کې چې ډیری کورنۍ تاوتریخوالی نارینه کوي، داسې پېښې هم تر سترګو کېږي چې ښځې هم پکښې کې لاس لري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکې نازیه چې د خپلې خواښې له ناوړه چلند څخه سر ټکوي، وایي د کور په چاپیریال کې د هغې ژوند سخت شوی دی او له ذهني فشار سره مخامخ ده.
ته کاله کېږي واده شوی یم، د ما یو خوښ و، یعنی کله چې ما غوښتل چې یو شی وخورم یا یو کار وکړم بدون هغه اجازه نه دا کار سخت و. له سهار 8 بجې نه تر 4 بجې وظیفه کې وم، یو دقه کم و زیات فقر کېده. بې ځایه خبرې شکونه ما باندې دا ظلمونه کوله، زه ناراحت کولم.
د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکې زهرا هم د خپل ژوند په اړه داسې وایي.
د دې میاشتې کې د یو سره مې جنگ کړای دی. ته د هدا سدلې چې دی وی بل سنه غاګي ګنه کې نو نه چای نه د دې دی بل سخرو.
دغه شې زوی په لری کلیوالو سیمو کې د ستونزې ډیر آمده چې یو نارینه د خپل مور په وینا خپل شې زوی او دبوي. د ټولن په وینا د ناوړه کلتوري دودونو او د شوزو پر وړاندې د ناسم نظر سرګندونه کوي چې په پایله کې د شوزو ژوند د لګونو ستونزو سره مخامخ کوي. دغه ډول تاوتریخوالی نه یوازې د شوز رواني او فزیکی حالات ته زیان رسوي، بلکې د کورنۍ چاپیریال هم خرابوي او د ماشومانو پر شخصیت هم ناوړه اغیز کوي. ټولن پو احمد الله نوابی د جیسونزو پاړوای
یو د هلار څخه د تعلیم په هویل وړاول دي. باید خزو ته دغه تعلیم په هوی ورکړل شي. کچیر دوی یو د بل په وړاندې خوشنط کوي، یو د بل ملاتړ نه کوي، د پایله به سوسیږي، هم د دوی لپاره، هم د غنور خزو لپاره، او هم د کورنۍ لپاره، حتی د دوی د بچانو لپاره، د بچانو درتلونکو لپاره. دغه پایله باندې کچیر دوی پوه شي، نو زه فکر نه کوم چې اسکل دوی د یو بل په وړاندې توتیر خواله وکي. بل هلارې روغتیايي ملاتړ یا رواني ملاتړ دی. ډېرې خزو د رواني ستونزو ښکار سی او هغه ته باید منظم مساله مشوره ورکول شي، مشاورین سره دوی باید کینول شي او هغه دوی تخپل د مشورو لاري د دوی ملاتړ وکړي ترڅو د نور خوځو پر وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي او دوی خپل ځان د متوجي شي، د نور په بریالیتوب کې خپل بریالیتوب وګوري. بل موضوع هم په کورنۍ کې د نابرابرۍ لمنځه وړل، نارینه د کورنۍ یا ټول کورنۍ دغه موضوع کې محتاط اوسي او ټول سره یو شان سلوک چلندو کې، نو ان شاء الله دا موضوع هم حل کېدلی شي. کورنۍ ټولنیز چاپیریال کې د قوي اړیکو رامنځته کول، خزه باید د نور سره په خپل منځونو کې ډیر قوي اړیکې ولري او حتی په کورنۍ کې د نارینه او خزه ترمنځ باید ډیر یو قوي د همغږۍ چاپیریال رامنځته شي. قوي اړیکې باید موجود وي، یو بل ته متقابل احترام وسیږي یو د بل خبره اوریدل سیږي.
که څه هم په یو شمیر مواردو کې لیدل کیږي چې ښځې د نورو ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند یا کورنۍ تاوتریخوالي برخه وي، خو ګڼې نورې ښځې بیا وایي چې په خپلو کورونو کې د یوې بلې ملاتړ کوي او په دې توګه یې په کورنۍ کې آرام ژوند رامنځته کړی دی. د دې په وینا د ښځو ترمنځ همکاري او د یوې بلې احترام کول د کورنۍ د آرامۍ او ښه فضا سبب ګرځي.
زه منه کور کې شکر ده خوش او خوشحالي ده، کوم مشکل منګ نه لرو. انګور مې چې کوم له کار وکي زوره کار په لورګان باندې ده، دا معامله دار ده چې منه موږ بوج نه راو. په دې کې بیا زما هم کاری کوم، په دې مریض زوم باندې مې ګوره له دوه نس زیات را حل حق وهم چاره نشه. مشر دې کور باید سی پوش کنه، جنجال زیات وي. زه والله ته مسول شم، له الله مسول دې سخته ده.
زمانه مایشه کله چې زنم ذاتم نو طلب په دو فکر کې ما چې کله زواده شم یا د خسرګنی کورنۍ ته لاړ شم نو هیڅ کله په وړو وړو خبرو جنجال نه جوړم، او همیشه به د صبر او حوصله مندۍ څخه کار اخلم، او همیشه به د خپل کورنۍ ته متقابل احترام لرم. نو کله چې زواده شم همدغه ټکی مې په پام کې ونیول چې خپل کارونه په خپل وخت سرته ورسوم، ما وړو وړو خبرو جنجال ونه کوم. الحمدلله تر اوسه پورې زموږ په کورنۍ کې هیڅ راسي مشکل نه دی منځته شوی. کورنۍ تاوتریخوالی نه لرو، ټوله کورنۍ یو بل ته متقابل احترام لري.
زموږ کورنۍ کې خو ماشاءالله خشونت نشته دی. دا خشونت ځکه نشته دی چې دی خپل کومه اشتباه چې څوک کورنۍ کې وکړه کنه، کله چې ومني خپل اشتباه وای دغه اشتباه زمانه شوی بلې پوی کا چې تا ته یو کار وکړه، مثال دا ښه کار نه وا کنه، بیا هغه خپل قناعت کا چې زما دغه کار رښتیا هم ښه نه وا، خو خیر تاسو بخې زما یو حساب خراب وو. د هر چا نه کېږي، زمانه هم شوي بخښنه غوښتي، په یوه بخښنه باندې کار خلاص شوی دی. بس نه
د ښځو پر وړاندې د ښځو د تاوتریخوالي موضوع یوه هغه ستونزه ده چې ډېر وخت په افغان ټولنه کې تر سترګو کېږي، خو لږ بحث پرې کېږي. دا ډول تاوتریخوالی معمولا د سواد د کچې د ټیټوالي، کلتوري، ټولنیزو او کورنیو ستونزو له امله رامنځته کېږي.
ایرانی چارواکو ویلي چې غواړي د راتلونکي هجري لمریز کال تر پایه له سمنان ولایت ټول افغان کډوال ستنه کړي. د سمنان ولایت د سیاسي و امنیتي معاون سرپرست مهدي آقا برابري همداشان تیر ورځ ویلي چې په دغه ولایت کې څوک نشي کولای چې له افغانانو سره د کورونو په کرایې پیر او پلور کې هم مرسته وکړي. نور حال په دې راپور کې
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو محدودیتونو په دوام تازه ایرانی چارواکو ویلي چې غواړي د راتلونکي هجري لمریز کال تر پایه د ایران له سمنان ولایت ټول افغان کډوال وباسي. د ایران د مهر په نامه خبری اژانس پرون یک شنبه د سمنان ولایت د سیاسي او امنیتي معاونیت د سرپرست مهدی آقا براری له قوله راپور ورکړی چې د بهرنیو وګړو د مدیریت په ویناسته کې د 1404 کال تر پایه له دغه ولایت د ټولو بهرنیو وګړو د راټولولو پریکړه شوې ده. د غیرانی چارواکي همداشان ویلي چې په دغه ولایت کې څوک نشي کولای چې له افغانانو سره د کورونو په کرایې پیر او پلور کې هم مرسته وکړي، او په ورته وخت کې خبرداري ورکړی چې له سرغړوونکو سره به جدي چلند وشي. د مهدی آقا خبره په روسي او څو لسیزو کې ډیر شمیر افغانان له قانوني اسنادو او په ایران کې د ټاکل شو مقرراتو پرته ایران ته ورغلي چې د مسلې په ټکو یې ډول ډول ننګونې رامنځته کړي او باید د دې عاجل موضوع په اړه پریکنده اقدامات وشي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي او څو میاشتو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو پر وړاندې محدودیتونه او ننګونې زیاتې شوې دي. د ایران په سمنان ولایت کې میشت افغان کډوال عظیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پارسال هم فروش نان و دیگه اجناس بند کردن وقت داریم
تیر کالی هم محدودیتونه ولگول د ډوډۍ او نورو توکو پر پلوري بندیز ولګاوه او په دوامدار توګه ګوت څندنه کولې چې په سیمنان کې ټول میشت افغانان باید خپل هیواد ته ستانه سي. ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو، خو یو چاره مو کوله. اوس شرایط ډیر ناوړه دي، لکه یې وېستلو په هیڅ ځای کې افغانانو ته کار نه ورکوي. ډول ډول فشارونه ور باندې راولي چې ټول بیر خپل هیواد ته ستانه سي.
د ایران د پلازمینې تهران اوسیدونکو فیروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د
تیر اونۍ له شنبې ورځې تر پرونه چې یو اونۍ کیږي، دوه ځلې له کار ځای د پښتنو او ګرویژونو لپاره بوتلل. په داسې حال کې چې ټول قانوني اسناد لرم، راته وویل چې د ویزې مدته دې خلاصه شوی، له ایران باید ستون سي. ما ترې پښتنو وکړ چې ولې تمدید کوي نه، ویل چې لاړ سي خپل هیواد ته کار وکړي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو او د کډوالو چارو ادارې مشر نادر یار احمدی هم د یک شنبه په ورځ ویلی چې په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال چې په خبره د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل ایران استانه کړی دي. په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنیدو وروسته ګڼ افغانان د سیاسي بې ثباتۍ، تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو له کبله ایران ته کډوال شول. تر دې وړاندې هم ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې غواړي څه باندې 2 میلیون افغان کډوال د روان لمریز کال تر پایه یا د 2025 کال د مارچ تر میاشتې له ایرانه وباسي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ.